السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه مرزاده ما او دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. اول پر راشو خبرونه سندرې جادوګری ته په سندرې جادوګری خبرونه کې دا ځل ته پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې او نغمې اورو. دا پروګرام هارون باچا جوړوي. دا خبرونه تاسو تکراری اوري.
ستړي مشهي زه هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه مې درته راوړې. داونه د سیمې د یو پیژندلې سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. ولی چې د موسیقۍ زده کړې له استادانو کړې دا مهال خپل شاګردان لري. د ګلنواز ولی د کورنۍ مشران هم د وخت تکړه هنرمندان پاتې شوي. د ولی ترڅنګ د دوه کشران رونه هم سندرغاړي دي او د سره یو ځای سټیج پروګرامونه کوي. د ګلنواز ولی تر خبرو د مخه په غږې دا یو غزل اورو. ګلنواز ولی په غږ مو غزل واورید. د خپل کورنۍ او کلی په اړه معلومات راکوي. وایي چې د خپل کور مشرانو هنرمندانو ته په کتو د ده هم له موسیقۍ سره مینه پیدا شوه او د هغې د زده کړې تکل یې وکړ.
اصل نه هو مونږ د تیرا اوسېدونکي وو، بیا تیرا نه مونږ مشران را کو شو انګو ته، نو بیا په انګو کې دغه ورته پی ټی سي د پولیس ټریننګ کالج دی، دل سره زمونږ کلی دی نږدې، زه وړوکې را لوی شوی یم دلته، یم سبق مې هم دلته انګو کې ویلی، زما یو تره وو هغه به هارمونیم پلی کوو، نادر خان دغه نوم وو، نو هغه به دا تیرا والی او دا غرییزې سندرې دا به هغه ډېرې او د خپل کار ډېر ماهر استاد سړی وو. هغه بیا وفات شوم، دغه سي دا کابل جان استاد زمونږ د پارټي او سندرغاړی وو، هغه سره به زه ډېر کېناستم. د شاولي استاد شاګرد هم دی، هم د خپل کار لوی سړی دی، او داسې بارعلي صاحب سره به کېناستو. بیا زما سره داسې حشمت سحر هم راووته، هغه هم شوق پیدا وشو. ممتاز ولی سره بیا زما ډېره ناسته وشوه، نو هغه په موزیک کم کنا داسې یو میا ظفر وو، د کوهاټ لوی استاد سړی وو، هغه سره نو ډېرو استادانو ته مې جولای نیولي وه، دغه جولای مې راټوله کړي وای چې راکوي.
د ګلنواز ولی په आवाज مو د ولسی سندرغاړي د نوموړی وای 44 کلن وو چې لنومیالی سندرغاړي استاد شاولی افغان سره شاګرد شو. د زیاتوی د خپل استاد په غوښتنه یې هنګو پرې خو د پیښور په ډبګرای بازار کې د هغه په ډیره کې ورسره میشته شو. ولی وای د خپل استاد قربت موقع په لاس ورکړه چې موسیقي په خطوګه زده کړي.
د 44 کالو تقریبا وم په سکول مې وم پورې تقریبا ویل نو بیا زما موسیقی ته ډېر زیات کني سبق زما ډېر درمان و چې سبق وایم خو بس مې موسیقی سره دغه نه جوړېده بس بیا سبق وم متم پورې ویل بیا زما نه سبق پاتې شو او بیا د موسیقی بس لوی علم دی نو دا شولی استاد زما پلار ډېر زیات خوښ وو دغه ملګرتیا مو ورورولي وه زمونږ هغه رشته چلېده خو بیا دلته کې زمونږ یو گران ملګری دی محمد عظیم نومې دی هغه شولی استاد سره ډېر پاتې کېده نو بیا هغه سره زمونږ ورغلو استاد ته مو یو دغه وکړه چې استاد ستا نه بغیر زمونږ شوق هم نه پوره کېږي او بل دا دی چې زه غواړم چې تا سره څه شاګرد شو نو بیا هغه ما ته یو کیسه وکړه چې مونځ یې کوو بس په منځه باندې ناست و ما ته وی چې زه یو کار درته ښیم چې دا نه چې ته په هنګو کې ناست یو زه په پېښور کې وم نو دغسې شاګردي استاد زما استا نه کېږي شاگرد کوم دی اعلی چې ما سره دلته پاتې کېږي نو ما نه درس والے نو ما ته استاد سره ما خبره بالکل ومنله ما بالکل استاد ته هو نو دا ټیم د ټیپونو دا ور و دا استادانو نه به شاگردانو به استادانو نه ریکارډینګ وکړي په دې ریکارډینګونو څه نه یادیږي ته ما نه وینه ما نه لایف لکه واورې چې څه کوم نیو سینې نه بل سینې ته له منتقل کیږي نو ما ته وی چې ته ما سره ناستې او ما نه به پورا پورا ذکر کوي بیا په دې وجه زه تا نه شاگرد کوم دی او کا اسی په نوم دی نه شاگرد کوم بس بیا ما استاد ته وینم مل ټیک ته استاد جی بالکل سر سره مانا نو بیا بل ته ډبګره وخت وو بس ډبګره کې استاد سره به درسونه ونه خستو په هغه باندې کار کو استاد به بیا کور ته لاړ بیا به مونږ ما سره یو بل تبلی والا هغه به خان هغه بس ډیره کې به ناستو نو بس پل ریحسل به مو کوو چې استاد به څه درس راغی کنه اخیرانه شاگرد دی زو ځکه چې زه شاگرد کوم بیا دې بار لاړ بیا الته سفر بس بیا استاد نه راغلی راسی راشي خو یا پنځه کاله پس شپږ کاله پس بیا نه دی راغلی دینه مخکې چې کم دی نو کابل جان استاد اول شاگرد و ګل جان و بریالی ولی و سیب دین استاد هغه و شاگرد و ګلاب پر رباب والا چې کم دی دی شاگرد و مانا مخکې دی شاگرد شو سا
یارشنا چھ قبر جنسی میں پکو ہرو جنسی میں پکو ہرو جنسی میں یارشنا دا ندی داش دولت منش مای وینا چبه پتو دروزن سی مای وینا یارشنا یارشنا چه خبر جن سی مای وینا چبه پتو دروزن سی مای
د مشال ریډیو سندري جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا ونه پکې د پیژندلي سندرغاړي او هارمونیم غږونکي ګلنواز ولی د ژوند د هنر پاړه د خبرې اورو. نوموړی وایي د سیم یوش مرزوانان ترې دا مهال هنر زده کوي. د کار ته خوشاله دی، خو وایي چې یو شاګرد باید نه یوازې د خپل استاد ادب وکړي، بلکې په ټولنه کې هم د ښه شهرت مالک ووسی. ولی وایي غزل ویل یې زیات خوښیږي، خو په میدانی پروګرامونو کې مجبور وي چې د ولس خوښي ته وګوري.
شاگردان لرم وزما شاگردانو سره د پیسو میسو دا خبره نشته. شاگرد په مثال د اولاد وی زیوی د پیسو څه خبرې نه یي، خو خبره دی هنر یو دغه دی چې با ادب با مراد هي ادب به مراد با ادب وی مونږه غسړې د کوو زیارت د موسیقي او د استاد او د مشر کسر احترام ولري. صرف د استاد ز احترام نه، د بل مشر کسر ادب هم دی او د بل استاد قدرم دی تکبر یا قبر کئی پری ہنر بنے نا موسیقی صرف دید پارا دے چی سڑے تے خوند والی ہو بلتا ہے منتقل کی لگا سنگا منتا منتقل شوی دا سیمو بلتا منتقل کو بس آدھا غزل دا پارا لگیا یو خپل کار کو خو غزل تا می چوکلو پریگ دی پری گرمو سندر ورطا منگم لگیا یو چی بس پریگ دا خلق خوش آلائی خو ارمونیم پریکٹس ډیر پکاره دي سومر ډیر وکي د دې سکیلو نه دي سرګمو نه دي کنه چې کوم باندې غ باندې سومر پریکٹس کوي هم دومره لاس او فقی
ګلنواز ولی غږولې د هارمونیم دا نغمه مو واوریده. ولی چې په سټوډیو غانو کې ډېر سندرې نه دي ریکارډ کړي، وای په ولسی محفلونو کې سندره ویل زیات خوند ورکوي. دی وای د دل لپاره د ویاړ خبر ده چې په ورستیو کې ځینو پښتو شعرونو ته د جوړ کړي کمپوزونه په هند کې یو هندي سندرغاړي ویلي او پر انټرنیټ یې خپاره کړي دي.
سټوډیو کې لګي یال ته خپل موډ باندې میوزیک جوړ کی، هغه پنج نه جوړیږي چې مونږ څه وایو. نو بیا هغه زما په دې لایو پروګرام کې زما ډیره تنده ماته شي، ځکه چې هغه زما خپل سوچ باندې وي کې میوزیک وي کې کار کو نو ځل تا بیا د سټوډیو هم مختصر یو څو سرونه یې هغه بس و دې تړي بس دا هغه وکړه ټیک ته وکړه. خو زه کوشش کوم چې زه خپل میوزیک کې غاني وګم، نظر وکم موسم مینا گل د پاره یو څالور کمپوزونه ور کړی دي خدا سي نور نور ګل کران دي چې بو وړي ځانم شهر نه منی کوم ور کوم ډېری ډیا غانه ما ور کړی دي دا غا آشمت سار او د ګل پانی دا چې کمی ټاپی راغلی وي دا پدې کې دا غړی دي دا غا چې کمو دا ټول ور تما ائیډیا ور کړی و چې دا دغه سي وکړه دا دغه سي وکړه اغه ټاپی بیا دې لاندې مخ تک نه مو نو لګیم چاته نه ما چې څومره وس کیږي چې ته څومره ښه کیږي زور کوم زما درې گانے ریلیز شوې د هندوستان نه د اجمل اټک صاحب زمونږ یو د کامې شاعر دی د په ناروې کې ژوند کوي دا غه شاعري دی دا یو کار ما وکړ چې هلته نه هندوستان نه د پښتو ژبې دوه درې سندرې ریلیز شوې زما په موسیقي کې کمپوز کې په هندي سندرغاړو پښتو سندرې وویلې دا استاد نوم زما نغه شو د هندستان کې ژوند کې دلته نبی ما کمپوزونه ورولي ګل د ناروې کې جمال اٹک صاحب ما ته کمپوز د غره ولي ګل کلامونه بیا ما ورته کمپوز کو اغي بیا نو یو یو شعر بیا اغي سره د کړه دی او ډیر خي ویلې دي ول غزل خو ته واورې ته په دا سوچم نه کې چې د پښتانه نه دی لکه به خي کلیر پښتو وي نه نو هغه استاد وایي چې خپلم ډېر لوی استاد سره دی درې څلور سو شاګردان ور سره کار کوي نو ماته وایي چې پورا ولیم به ماته را جوړي او زه پښتو زما شوق دی چې زه وایم
ګل نواز ولی زیاتوی پښتانه هنرمندان باید خپل روایتي موسیقي د پرمخ بیولو لپاره کار وکړي د په خبره یو هنرمند مسولیت لري چې خپل اوریدونکو ته په سر او لې برابر موسیقي وړاندې کړي
په کار دی چې موږ خپل کلچر پرې نګدو او دغه په مخ کې وړاندې یوسو او دغه سي چې موږ بل زه ته ټوپونه وي چې د خپل عادت رانهیر شي نو هغه پښتو کې متل دی وی کارغه د زر کې قدم دو د کوون خپل هم ته شو په کار دی چې مون مهنت وکړو د خپل پښتو دومره پالش کو چې د دنیا ته و هو چې د پښتو کې د بی بی شیرین سندره په خوانه روانه وي تر اوسه نه ختمیږي او اوس هم په دې خلکو کې هغه دغه پرېږدي نو دا زمونږ هغه پښتو کلچر دی خپل هغه ثقافت دی دا اوس د پښتو هنګونه والا چې زما هم دغه سوچ دی زم چې یو د خپل پښتو ډېر سوچا ډېر خولي انداز کې دی خلکو ته پیش کو چې خلک ترې خوند واغلي زینه پښتو کې خو تشتري نور خو موزیکي دی چې څنګه یې څوک په خپل شکلونو باندې وړاندې کوي خو زه دغه سوچ کوم چې زمونږ د پښتو کې دی سور خیال ډېر وسه دی لکه مجرا کوي پروګرام کې نو ته خپل موزیسنان وګوره چې تا سره موزیسنان په سور لگیا دی ٹیون شوی دی ندی ٹیون شوی کراب اپ ٹیون دے ندی ٹیون تبلا ٹیون دے ندی ٹیون آواز ٹیون دے ندی ٹیون نو دغه سوچ دے دی خلق تا دے سور وغه گئی سور دے مکی کی چیز خلق تری خوند واغلی قسم په خدای چې خلق لیونی شو سو د مجرا بلا گیا وی پراگ باندې یو سړی دی ځان په دی راگ باندې پوه کی چې زوز دی راگ پدی چوکاٹ کے لگے ہم چوکاٹ نہ باہر ہم کا تم نہ دغه زما ارمان دے زم چې د موسیقي په ډیر مخ کې لاړه شي خو چې دی خلک خبره ته خلکو نظر یوړو چې یو خو مون مثلا درباری بغغو را سورونه او پکې د کسوري لګو یا مثلا اسوري دے او سورونه او پکې دغه لګو جونپری لگو نو دا دې خبر وضاحت پکار دی چې پدی خبره باندې خلک ذهن وایي نو موسیقي په ډیر یو خولي انداز باندې روان شي او خلک په طریق خوند واغلي
په سندري جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پیجندلي سندرغاړي او هارمونیم غږون کې ګلنواز ولی خبرې واورې دي د خبرونه په پای کې ل دی وی بلې سندري هم خوند واخلې زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
و وړلې لو سهار دې شمع لګيږي ونه پاتې لگی گیون پانی جگنا موڑ لے لو سارے شما لگی گیون پانی جگنا
ستړی مشهی دا مشال ریډیو دا او زه هارون بچایم. اوریدونکو د یو لړ تخنیکی ستونزو له کبله موږ زیاتره ژوندۍ خپرونې درولې دي او پر ځای یې ثبت شوي او تکراری خپرونې در خپرو. چې تاسې د ریډیو تر څنګ زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ. زموږ اپ له ګوګل پلی او اپ سټوره ډاونلوډ کړئ. د اپریل لومړی نیټه راځي تاسې هر ورځ د مشال ریډیو دوه خپرونې ژوندۍ او نورې ریکارډ شوي هغه اوري. د پیښور پر وخت مخام لشپګو تر وو او د ماخستن له نهو څخه تر لسو پورې د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز پر مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپ له لارې اوریدای شي. زموږ اپلیکیشن له ګوګل پلی او اپ سټور څخه یا ډاونلوډ کړئ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونو ته غوږ یاست په یوې سندرې ته ورشو.
لکه باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے لکه باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یادوں راغلے لکه باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے کڑے ورت سترگو سترگو تکی دل راغلے او مرد ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګې مخکې تاسو پروگرام سندرې جادوګرې واورید. اوس پر راشو د یو رپورت طرف ته. د ژوند د هر ټګر پشان ټولنیزو رسنو په پښتو ادب
ځینې
لیکوالان د ادب استادان او د میډیا ماهرین چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب ته وده
ورکړې ده.
املا او
ادب هم په دې کې شامل دي.
ځینې
لیکوالان او د ادب استادان وایي چې ټولنیزو رسنو پښتو ادب معیار مهم رول لوبولې دی. په اسلام آباد کې شاعر او دانشور رازق فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو مخه نیولو په ځای ترې ګټه پورته کول پکار دي، ځکه چې پښتانه لیکوالان د میډیا له پلوه ډېر بډایا نه وو او ټولنیزو رسنیو ټولو پښتنو په خاصه توګه ځوانانو ته دا زمینه برابره کړه د خپلو جذباتو او احساساتو اظهار پکې وکړي.
یو خدا وسوسی مطلب د پښتو ادیبانو تر مابین یو راشه درشه یو تعلق یو تړون جوړ شو او د دنیا په هر ګوټ کې پښتانه دي او غل ادب سره یې له پښتو سره علاقه لري. دا غوی پیونه یو حواله باندې یو له بل سره ربط او تړون پیدا شو. دا کسان په کې وسوله سي د ادب معیار باید څه وي، په دې باندې هم سنجیده سوالونه او پوښتنې راپورته شولې. مګر له دې سره سره دا سوالونه هم راپورته شول په تخلیقي سطح باندې هم او په تنقیدي سویه باندې هم، سي د شعر معیار باید څه وي او لوی شعر ته او داسې شعر ته سي په هغه کې د پښتني ټولنې کما حقه نمائندګي څه وي، د هغه کړه وړه باید څه وي. نو دا دویم لاسته راوړنه ده زما په خیال. په خوا به خلکو دا هم کولی چې هغه د سرکې روایت چې دی هغه خوم را روانو، نو د فیسبوک له راتګ سره یا د سوشل میډیا له راتګ سره یا د پښتنو ځوانانو هغه ته د رسیدګي په حواله باندې دا وسلو چې که څوک سرکه کوي او دانسته یې کوي نو د هغه بربند کېده خو یو رنګه ادبي دیانت دی، نو هغه خلک به بربند شوي غیر د هغوی ته به تاوان هم رسېدلی. خو په مجموع کې زما په خیال باندې دا یو مثبت خبره هم منځته راغله. د اختلافات او دغسې دي دا به ممکن شي تر هغه شخصي سطح یا سویه پورې راپورته شي او هغه به یو ادبي بڼه پیدا کړي چې بالاخره به پیدا کړي. خبره تر سوشل میډیا پورته روانه ده او موږ چې په کوم دور کې داخلیږو یا داخل شوي یو هغه ده مصنوعی ذہانت دی کنه. نو د مصنوعی ذہانت له لحاظ زخه خو اوس خلق دا کولای سی سی فکر یا خیال له سره ک په یو داسې ابتدایي شکل کې وي خودی سی و ای ته د غور کې نو هغه خیال سی دی هغه ته یو منظم برخه بڑا مرکول کېدای سی. زما په خیال باندې په راتلونکي وخت کې مشته دا پښتنې ډیره مهمه یی سی آیا موږ دا کولای شو چې په شعري اظهار کې دننه له مصنوعي ذهانت څخه کار واخلو او کې اخیستلی شو نو تر کومه حده یې باید سی واخلو؟ نو زما په خیال باندې په مجموع کې سوشل میډیا یو مثبت رول پیدا کړی دی، خصوصا د پښتو ادبیات په حواله باندې.
په پاکستان کې فیسبوک په کال 2004 کې خلکو وپېژندلو او کارول یې پیل کړل او تر اوسه پورې د فیسبوک د خپلو معلوماتو تر مخه تر 40 میلیونه زیات خلک کاروي. پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي دا ارقام 15 میلیونه ښایي. خو که د ملک ټول آبادۍ ته وکتل شي نو دا شمېر هم لږ دی. په سوابۍ کې شاعر او ژورنالیست روخان یوسفزي د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د رزق فهیم پلوی وکړو او ټولنیزې رسنۍ یې د پښتو ادب دپاره ډېرې ګټورې وبللې.
زه خو خپل دا نظر لرم چې دې سره زمونږ ژبې او ادب زمونږ کلتور ته چې کوم دی نو ډېر زیات یعنی مثبت اثرات او پرمختګ وسره وکړو او ظاهره ده چې کوم خبره دغه چې کوم دی نو هغه د تر حجرو پورې یا تر کوڅو پورې محدوده وای د شاعر ادیب پیغام دغه رنګ ورسره زمونږ کلتوري چې کوم زمونږ پروګرامونه دغه کېدل رسمونه رواجونه دغه ټول څیزونه چې مونږ ګورو نو زما په خیال زه خدا فکر لرم چې دا یو خ یعنی فائدہ رسولې دا وردا ګټه وت رسولې دا دا ډیر ګټه ور دغری پاتې شو د معیار خبره د دغه هغه خدای دې چې د ظاهر د هر سیس چې کم دین او هغه مثبت او منفی اړخ وی او بیا د هر ادارې یا د هر رسنې د هغه چې کوم دي د هغه خپل اوم یو معیار وی مطلب دا چې یو ادارتي کنټرول وته ویل شي هر څه شي ظاهر ده چې د مختلف ذوق او شوق لرونکي خلک هم وی کنه ضروری نه ده چې لکه ما د یو شاعر په یز باندې ما د ټول خلک خوښي او زما شاعري دي خوښي دغه رنګ زمونږ نوی کول کې مو نور داسې خوښه شاعران راغلی دی او مختلف هغوی چې کوم دینو څوک رومانی شاعری خوښوي څوک چې کوم دینو انقلابي شاعری خوښوي څوک چې کوم دینو د وطن د قوم پرسته څوک مذهبي شاعری خوښوي نو دا ده چې دغه ټول اړخونه باندې چې موږ ګورو نو هغې زما په خیال چې ګټه زیاته رسولې ده او نقصان یې کم دی باقي چې کوم خلک دغه د لایک او یا د دغه شوقیان دي یا د سوشل میډیا نه د دې نه چې کوم دی نو څه د ځان دپاره د فائدې اوچتولو کوششونه کوي نو هغه خو هم معلوم خلک دي هغه خو ظاهره ده چې د طلب او د رسد خبره چې څنګه وشوه ما وکړه نو څوک چې بیا څه غواړي نو هغه هغوی ته چې کوم دی نو رسولې کېږي خو دا ده چې دې سوشل میډیا یا دې رسنو کاغذ مونږ دلته دننه دي که د بهر دي هر څه دي بل دا چې ډېر شاعري یا ډېر سیزونه داسې مو چې هغه زمونږ دلته خاص کر په ځنې زمونږ په میډیا یا دغه باندې هغه شاعران چې کوم دي دغه کوم فکر د سوچ سره تعلق لري نو هغوی له داسې ډېره توجه نه ورکولی کېده او دې سيزونه چې کوم دي نو هغه خلک هم د هغوی پیغام او د هغوی یعنی هغه فکر او سوچ هغه هم چې کوم دي نو خلکو ته ډېر په ښه انداز کې او ډېر په اسانه ورسېدو رسیږي.
ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی په کال 2010 کې په پاکستان کې رواج شو او اوس یې لږ ډېر 2 میلیونه خلک کاروي. په ترکیه کې اوسیدونکي شاعر او ژورنالیست حافظ حمیم مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو نوي لیکوالان را پیدا کړل خلکو ترې پښتو لیکل زده کړل او ادبي موادو ته یې لاسرسي اسانه کړه خو مسؤولانه کارول یې مهم دی ځکه چې ډېرې ستونزې هم لري.
د ما په نظر د ټولنیزو رسنیو یوه ستونزه دا ده چې سطحي ادبیات یې پراخ کړل ادبیات یې سطحي کړل د ژور فکر او مانا پر ځای باندې اوس ډیری وخت خلک بې ارزښته او احساساتي مطالب د شعر او د ادبي توکو په حیث خپروي چې هغه ادبیات یې له خپلې مسیر څخه تقریبا لرې کړي دي سطحي توپ ته یې راوستلي دي او داسې دي چې مثلا او د سطحي والي دغه دا ده ستونزه دا ده چې ادبیات بیا سطحي ادبیات ډېر عمر نه کوي او مخو ګورو سی ته غواړو سی مثلا یو اثر جاویدان سی همیشنی سی نو هغه باید عمیق وي د ادبیاتو په هغه روح روان برابر وي. متاسفانه ټولنیزو رسنیو دې کار ته ضرر رسولی ده او ډېری ادبیات سطحې کړي دي یعنې د اندېښنې تر سرحده پورې سطحې کړي دي. دویمه ستونزه یې زما په نظر باندې دا ده سی په ټولنیزو رسنیو کې غیر مسؤولانه چلند له ادبیاتو سره روان ده. په تېره بیا مثلا ادبی سرقت یا ادبی غلا یا پلیجریزم کیا اوج ته رسېدلی ده باور وکړئ داسې زه داسې شیان پکې وینم دومره ډېر کاپي سوي او غلا سوي د هغه اثر یا هغه شعر یا نظم هغه اصلي خالق او پنځونکی له سړي ورک وي چې دا اثر بالاخره د چا ده دومره ډېر او دا په ډېر زړورتیا باندې خلک کوي یعنی خلکو ته ټولنیزو رسنیو کې دغه بې مسؤلیتۍ ته جرأت ورکړی دی چې د یو بل چا اثر په ډېر اسانۍ سره غلا کړي په خپل نوم یې خپور کړي او ځان ته کریډیټ ورباندې واخلي. د ما په نظر یو بل ستونزه هم څه چې هغه په د ژبې دغه دودیزه بڼه چې د دې ته ټولنیزو رسنیو ډېر زیان ورساو ځینې ادبي پخواني ادبي سبکونه یې له منځه یووړل او ځینې دودیزې کلمې یې له منځه یووړې. حال دا چې دا زموږ پانګه ده زموږ ادبیات فکر کوم چې همدې ورته غنا ورکړې ده.
په مردان کې شاعر او نقاد فیض الوهاب فیض مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو ته د یوې ذریعې په نظر قتل پکار دي.
سوشل میډیا خو یو ذریعہ ده کنه په ذریعہ کې خو مطلب چې په دې خصي زونم خوريږي او غیر معیاري زونم په خوريږي معیاري زونم په خوريږي خدای چې د معیار تعین کول یا د معیار شرایط پوره کول د پر سر سوشل میډیا چې کوم نه ده کافي نه ده مطلب دا رہے چکا فن خو سڑے خو رہی یا علم خو رہی یا ادب خو رہی نو ادب دا پارا خوبا اگر ٹول سی زنا چکم دا ادب دا معیاری کے دو دا پارا یا دا خدیک دا پارا ضروری دی نو ابا سڑے پورا کئی نو علا بیا معیاری لک تخلیق کئی کنا سوشل میڈیا کے خوار کس مسی زنا رازی اور ظاہر خبر دا چے کم غیر معیاری سی زنا دی نو اگر دیر پاپولر کی گی دیر مقبولی گی اور معیاری سی زنا پا کے دیر کم رازی اور دیر کم مقبولی گی آسو گو رہے چھے کم غیر معیاری خلق تے یا غیر معیاری سیزونا تداغقی نو اگر دیر خلق گوری اور دیر خلق تے متاثر کی گی داغی وجہ دار ہے چھے عام خلق چی دینو اگی خو پا دے نپوئی گی کہنا چھے لکہ دے کے معیار سدے اور غیر معیاری سدے معیار دا پار دا ضروری دا چھے آگا کم شرائط داغی سیز دی دا ادب دی یا دا بطلے دا فن دی نو چھے آگا ٹول سڑے پورا کی نو علا با بیا معیاری ادب تخلیق کی گی
پا پاکستان کے دا انسٹاگرام دا کراون کو شمیر تر 43 ملین زیاد تے اسلام آباد کے دقیر اعظم پہنچون استاذ او لکھوال ڈاکٹر حنیف خلیل مشال ریڈیو تول چٹورنی رسنے ڈیرے گٹوری دی خدا پختو لکھوالانو اور شاعرانو یہ خواشن استعمال و نکرو سنگچی پکارو
ٹولنیز رسنے پخپل ذات کی خو ڈیر گٹور سیز دے سمر چی آسانے پیدا کی گی پہر لار کی آگے تہر کے لیے ویل پکار دی ٹولنیز رسنے ہم پیغام رسانے کی ہم خیالات شریک اولو کی ہم او د نړۍ د غورزنګونو د ادب او د ژبې نه خبرېدلو کې هم ډېرې اسانۍ پیدا کړې دي. خبره د استعمال ده چې خلک د دې ټولنیزو رسنیو استعمال څنګه کوي. هر کله چې مونږ ته معلومه ده چې په ټولنیزو رسنیو باندې نه کوم سینسر شته، نه کومه پابندي شته، نه د دې کوم قوانین، ضوابط، رولز، ریګولیشن شته، هر سړی آزاد دی هر خبره شریکولی شي او هر قسم رائے راوړلی شي. دغه سیز د ګټې په ځای تاوان راوړی دی. د ټولنیزو رسنیو چې استعمال څومره مثبت په کار وو هغه سه مثبت استعمال نه کیږي. په ځانګړې توګه د ادب او د ژبې په اړه بالکل د مایوسه تر حدا د ټولنیزو رسنیو استعمال منفی دی. مونږ ګورو چې دغه آزادۍ په وجه باندې ډېر د ټیټ معیار شاعري او ډېر د ټیټ معیار تنقیدی او تحقیقي خبرې په ټولنیزو رسنیو کې شریکولی شي. سره د دې چې تحقیق او تنقید خو ډېر کم دی، ځکه چې ټولنیزو رسنیو استعمال د عام اولس په لاس کې زیات دی، د دانشورو په لاس کې کم دی. په ټولنیزو رسنیو کې هم د معیار خلق کم دی او غیر معیاري زیات دی. بیا د ادب خلق کم دی او بے ادب زیات دی. کم چې د ادب خلق دی نو هغه هم که په اخبار، رساله، کتاب کې په داوی خیالات شریکېدل نو دا هغه بس اخلاقیات وو. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اخلاقیات هم لمنځه تللې دي. یو خو د ډېر لاندې معیار ادب خبرېږي په دې ټولنیزو رسنیو کې چې زیات شاعري ده او شاعری هم د لاندې درجه. خو ورسره چې کله په شاعری باندې یا د ادب په بل کوم اړخ باندې یا د ژبې په اړه کوم رائے راځي نو هغه د رایو اختلاف په خوا به چې څنګه په کتاب، اخبار، رساله کې وو هغه به ډېر مهذب وو. او بیا هغه به یو اداره وه، هر قسم رائے به نه چاپ کېدله. په یو اخبار په یو رساله کې به د ادارې د پالیسۍ خلاف او د اخلاقي معیار خلاف کوم څیز نه شو خپرېدلی. ټولنیز رسنیو کې آزادي ده، هر قسم خبرې خپرېږي. نو د هر قسم خپرېدلو په وجه زمونږ چې کوم استعمالوونکي دي یا کارونکي دي د دې رسنیو هغوی د خپلو اخلاقیاتو نه بهر دي.
په پاکستان کې د ټیک ټاک کارونکي تر شپږ شپېته میلیونه زیات دي چې د ډېرو عمرونه د 13 تر 16 کالو پورې دي. شاعر او لیکوال بشیر باران مشال رډیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو پښتو ادب ته ګټه رسولې خو زیان یې تر ګټې زیات دی.
پخوا به ادبی آثار تر کمو خلکو رسیدل، خو د سوشل میډیا پر مټ په کم وخت کې تر ډیرو خلکو رسیږي. د دې تر څنګ بعضې نورې وړې خیر ښېګڼې هم لري، مثلا آنلاین ادبی محفلونه یا وړیا کتابونه او بلاګونه. د دې تر څنګ نوي ژانرونه را پیدا کېدل چې دا اوس کافی مشهور هم دي، لکه سپوکن ورډز یا هاش ټیګ شاعري یا ویډیویی ادبیات. خو که چېرته محاسبه وشي نو د زیان اغیزه یې ډېره زیاته څرګنده، محسوسه او ژوره ده. زه فکر کوم مثلا تر ټولو لوی زیان د ادبي ژبې یا د ادبي کوډ ساده کېدل دي. نه، مثلا ټولنیزې رسنۍ د دې سبب شوې دي چې د ادبیاتو ژبه ډېره زیاته ساده، روانه او عام فهمه کې ډیره زیاته دهاتی کې چې دا ممکن د ژور فلسفي ادبیاتو پر کیفیت منفی اغیز وکړي. د کیفیت کمیت ترمنځ تناقض دا بل زیان دی چې مشخصا سوشل میډیا دا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستی دی. که څه هم د ټولنیزو رسنیو له برکته د ادبیاتو تولید څه ناڅه زیات شوی دی، د کیفیت نه کنټرول د ضعیفو او سطحي اثارو د خپرېدو لامل شوی دی. دریم، د مطالعې کمښت یا د کتاب د لوستلو شوق ورو ورو ختمېدو ته نږدې شوی دی، دا هم د ټولنیزو رسنیو یو تاثیر دی، ځکه د لنډ متنونه او چټک پیغامونه د دې سبب شوي دي چې خلک د اوږدو کتابونو د لوستلو پر ځای د څو جملو لنډ معلومات خوښوي. او یو بل حیاتي اغیز او زیان د فکری مفاهیمو کمای هم یادولای شو دلته. ګوري د ژور فکر یا فلسفي مفهومونو او تجريدي موضوعاتو کمای د دې سبب شوی چې ادبیات یوازې د لحظوي اغیز یا د یو څو شیبو د خوند یا د ګټې د اغیز لپاره وکړول شي، نه د فکری ودې او شهوري تحول لپاره. معیار او شرایطو کمزوري کېدل یو بل زیان دی د پر ادبیاتو باندې د سوشل میډیا. پخوا به ادبي اثار د مشخصو معیارونو له مخې ارزول کېدل، کره کتنې به کېدې، خو اوس هر ډول متن پرته له کوم معیار او ارزونې په پراخه کچه خپرېږي او هر څوک یې خپروي. بل یو ستر نقص دا دی چې د نقد دغه اخلاقي چوکاټ له منځه تللی دی. که فکر مې وي پخوا به چاپي رسنۍ وي، اصول او قواعد به موجود وو، د نقد خپله اخلاقي پروسه موجوده وه، خو اوس هر څوک کولی شي د هر چا پر ضد هر څه ولیکي، هر څه ووایي او هر ادعا وکړي پرته له دې چې د اخلاقي او مسلکي معیارونو پابند وي. دې کار د ادبي نقد ارزښت ډېر زیات راکم کړی دی.
خو په اسلام آباد کې بل شاعر احساس خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو ګټې تر زیان زیاتې دي.
زه به اول درته خپل ځان شمیر کم چې ما ډېر کم خلک پېژندل، یعنی سایل صاحب مو پېژندو، اجمل خټک مو پېژندو، داسې لکه مخصوص خلک مونږ په شعر او ادب کې پېژندل. خو د سوشل میډیا په وساطت باندې زنن دومره شاعران پېژنم چې هغه لکه هغه پیغام را رسی او هغه ماته هغه سوچ را رسی، هغه فکر را رسی، او هغه سره ایکسچینج آف تھاٹس کېږي، یو خپل سره یو بل نه زده کړې کېږي. نو دا ټولې ډېرې غټې فائدې دي. یو بله پښتو ژبه پراخه کېږي، ورسره نوي نوي ټکي ماته راځي، د مل خټک لهجې ټکی یوسفزیو ته ځي، د کندهارۍ نه د اکویټي سره لکه دا یو بل سره ان ژبه هم وده دومره حد پورې کوي چې لکه زما په نظر باندې لکه یو زیات لفظونه چې هغه د یوې لهجې نه بلې لهجې ته راځي، نو ما په نظر دا د ادب ډېره لویه ګټه ده او ډېره مخکې لکه دا مخ ته مونږ ادب پښتو ادب نور مخې ته وړلای شو. نقصانات شته بېشکه، خو وړ وړ چې لکه په سوشل میډیا باندې ډېر نیگیټیو میسیجز کنوی کېږي، کنزلې پې کېږي، یو بل سره ادا کېږي او لکه یو بل تزهیک پہ کیے گی. خو باید دیتا مونگا چمتو وہ سوچے اغا اڑخت مونگا کنٹرول کو مونگا پہ مثبتی سوچ و فکر باندھے دا مخت بوزو او مخت لکا دا دینا فائدہ واخلو. شیز پخبل بد نہیں رہا، استعمال باندھے ڈیپینڈ کئی چیتا ہے پکھوں سنگ استعمال ہے. نو باید مونگا دیتا نظر او کو چی مونگا دا دے استعمال دغه شعور پا خلکو کے راولو چی بے شک دا سوشل میڈیا چی دا دیر غٹ ایوا فیسیلیٹی دا چی انسانیت دا اینی دا انسانیت دے اسانتیاو دا پارا دا انسانی جوان دا اسانتیاو دا پارا دا را غلی دا، باید چی مونگا دا دے استعمال پا مثبتی توگا کو.
پا مردان کی محاکق او لیکوال میا وکیل شاہ پکیر خیل مشال رڈیو تو اول چی ٹولنیز رسنائی معلومات وړاندی کوي، خو په ادبي تحقیق کې د ټولنیزو رسنیو حواله نشي ورکول کېدای. د دې لپاره کتاب ضروری دی.
د دې ډېرې فائدې دي. دا دي چې نن زمانې زیات خلک، نوجوانان، طالب علمان دا دغه ګوري، موبایل کوم دا سیزونه ګوري او د دې سره مخ دي. نو د ادب سره څوک تعلق ساتي نو هغه چې دا وګوري نو هغه ته ډېرې فائدې رسي. کیو طالب علم امتحان ورکړي، نو چا افسانه پکې ورکړي، چا پکې نظم ورکړي، چا پکې دس تشریح کری، دس چا پک سبل سے بیان کری، ادب بارہ کی نو اغیتا فائدہ رسی او اغیت دیر زر او مختصر دغه کی اغا ارسز دکی. نو داخو فائدہ شتا دیر دی او نقصانات هم شتا، زکا چی کتاب زانتا یو خون دری، دا کتاب یو تفصیلی سیز دے، پا کتاب کے چی دے نو طول پا تفصیل سر سا بیان شوی، دا کتاب زانتا یو خون دے، دا کتاب زانتا یو مزا دا، او کتاب داس یو سیز دے چې په هغه کې ته ارس ګوره، ته به ټول دنیا نه خبر کی او په تفصیل سره باندې خبر کی زکه چې هغه په کتاب کې مختلف بابونه جوړ شوی په کتاب کې مختلف خبري پاره کې چې دینو د ادب سره تړلې هغه خبري هغه الفاظ چې هغه په دغه کې نشته په ټولنیزو رسنیو کې تاسو نشي پېښ کړي.
د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد دانش مشال رادیو ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کتاب اخیستلو او لوستلو دود او فرهنګ ته هم ډېر زیات زیان رسولی دی.
زه به خپلې خبرې د پښتو په دې ټپه شروع کړم چې سمې د اصل رنګ زیړی او سمو زیګي را پسې ټک وهل لاسونه. خبره دا ده چې پښتانه له مخکې نه هم کتاب سره ډېره مینه نه درلوده، خو تاسې د سوشل میډیا خبره کړې، نو زه دا ستاسې خبره د سوشل میډیا څومره تاثیر کړی دی په پښتنو باندې، یا د پښتنو په باسواده قشر باندې، په مطالعې باندې، کتاب باندې، د کتاب په اخیستلو باندې. دا زه پنځوس ګڼم، یعنې پنځوس سلمه اثرات یې ګڼم، ځکه چې یو خو دا د کورونا د وخت نه، یعنې د تیرو اتو نهو کالو یا لسو کالو نه به خبره را واخلو. په دې تیرو اتو کالو لسو کالو کې د زمنګ پښتون قوم چې دی یا پښتانه چې دی لر او بر ټول داسې شول لکه د اوبو په سر چې رواني. اقتصاد خراب شو، خلکو کارونه په ټپه ودرېدل، اور سره دی چې ذهني انتشار چې څه ته وایي، ذهني انتشار پکې راغی په خلکو کې، په ځوانانو کې، نو دا مطالعې دغه یو څه دیم خراب کړ. بله دا چې ورسره اقتصاد خراب شو نو غریبي راغله، د کتاب اخیستل هم جنجال شول دی دپاره. او بله خبره دا ده چې واقعا سوشل میډیا که یو طرف ته ښېګڼې لري، نو بل طرف ته یې بدګڼې هم دا دي چې زمونږ ډېر خلک داسې دي چې مونږ کتاب چاپ کړو، نو په مونږ اعلان ورکړو چې مونږ فلانی کتاب چاپ کړو، نو لاندې یو څو کسانو لیکي، ډېر کسانو لیکي چې پی ډی ایف به نه وي، پی ډی ایف به نه وي. نو مونږ ته خندام راشي او خفم شو چې مونږ په دې کتاب باندې په لکونو روپۍ مصرف کړی دی په پی ډی ایف کې اخلي. خو ما چې څومره د پی ډی ایف د خلکو نه پوښتنې کړي چې دا پی ډی ایف لري او پی ډی ایف غواړي، نو هغې د کتاب د منځ نه یو قسم خبر نه دی، بس خالی دی ته خوشحاله دي چې ما سره د فلانی کتاب پی ډی ایف شته دی. نو ټولې دغه ستونزې چې دي دا زمونږ د بدبختۍ او د تباهۍ وسیله ده. خو مونږ که داسې ونه کړو چې ځان بېرته جوړ نه کړو او متوجه نه شو دې بدو حالاتو ته، زمونږ د پورته کېدلو یوازینۍ لار دا ده چې مونږ کتاب وګورو، ځان خبر کړو له دنیا نه او دنیا سره د منډې چل زده کړو.
په اسلام آباد کې د نمر پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې د ادب په شمول د ژوند په هر برخه کې د ټولنیزو رسنیو منفي اغېز د پښتنو په ټولنه کې زیات دی، ځکه چې پښتانه د دې د استعمال لپاره جوړ شوي اصول په پام کې نه نیسي.
درې مسله دا ده کنه چې دوی هغه سوشل ریسپانسیبلټی نه فیل کوي. ګوره، یوې ازادي اظهار رائے ازادي، او بل وی ستا خپل ذمہ داری به حیثیت انسان. ان زمونږ په دې ریجن کې مسله دا ده چې مونږه هغه ریسپانسیبلټی نه پوره کوو. ته ماته په ډیولپ سوسایټی کې یو ملک هم داسې نشي خولې کنه چې هغه کنډکټ دوره ار ریسپانسیبلی. د دې د یوزج لپاره، د دې د استعمال لپاره سټینډرډ دی. فار ایگزامپل، دنیا کې ډیر زیات ادارې دي هغه خپل ایتکس جوړ کړی دي، جرنلسټ لپاره ایتکس دي، پر ٹریڈیشنل میڈیا کې. ان سیملرلی، سوشل میڈیا یوزج لپاره نه سټینډرډ دی په دنیا کې. او تب دا ہریانے چی پکا پاکستان کے عام خلق خوپرے گی دا چی ایڈوکیٹڈ لاٹ ہم دا دغ سٹینڈرڈ نا دی خبر چی کم کم سٹینڈرڈ دی چی کالا تا سوشل میڈیا یوز کے آغا سٹینڈرڈ با تا خیال ساتے دا غی چاہتا علم نشتے ان چی کالا تا دن خبر ننستا یوز چی کم دیستا استعمال با خامخا غلط بی لکا پا دغ سٹینڈرڈ کی یو توی ڈیجیٹل ایٹیکیٹس بل توی ڈیجیٹل ریسپانسیبلیٹی انو ہاو مچ وی پیپل آر ایتھیکل when we are using the social media ya how much we are responsible mung ta khpal responsibility pata nishte age mung ta idrak nishte yo de madara che mung do westnam da khabar nish da ko do develop mashronam da khabar nish da ko che kala ta pa de platform ma de gaye ano da sa khabar unak le shi che da ge ta sa evidence ni goras ta su ba de khabar ta der pa mi che kala da social media da gre da fake news da element der zyad shwe de da social media masala da da che khalak یوشے فارورڈ کی مخ کی اولی کی ملٹی پلائی کی گی اور داغے سے ایویڈنس دی دو پختنوں خبر چیر اختیار آزین و دروغ کل اروان کڑی
نور ٹولنیز رسنائی آزادی دی خو ایکس پا پاکستان کے دے تیر کال فروری را سے تڑل شوے دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
دا زمشال ریډیو خبرونه تا غوږی اوس په یوې سندرې ته ورشو
هم بس پین تعلیم افتشی هم بطور تعلیم افتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم پج نئے وکا تعلیم پج نئے وکا چٹول پور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس پن تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی سبق وائی پمینا دس پینا بس پینا خلا کبھی خبر پینا ہم دا بد پکور کی ونیاس پینا نازنینا جنگ نکی گچی خواخی ون گور تعلیم افتشی جنگ نکی گچی خواخی ون گور تعلیم افتشی تعلیم پج نہیں وکا تعلیم پج نہیں وکا چٹول کور تعلیم افتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس کی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بدمنی نوے نرانی جن کشتا دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی دورونو نا دی مخ کی خور تالی مفتشی تالیم پج نئے وکا تالیم پج نئے وکا جی ٹول کور تالی مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بس کی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی بغیر د جن کو نشل کی گی نشل شی دگا جن کو پسر پردے د سڑی پلشی دفلار د پٹکی ولشی او درور د شملی گلشی سرد شازل مو دی پہر لور تالی مفتشی سرد شازل مو دی پہر لور تالی مفتشی او تالیم پج نے وکا تعلیم پج نے وکا جی ٹول کور تعلیم مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی تعلیم مفتشی ہم بطور تعلیم مفتشی